السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین یو بجه شوی زانی ساجمل به در سره په دی روانه خبرونه کیم په دی خبرونه کې با په خبر پښتونخوا کې د لټون د عملیاتو د کامی وطن ګوند مشر مرکا د بلوچستان په چاغي کې احتجاج د کراچۍ حالات د قبایلو مشکلات او په نورو موسوګانو به هم رپورټونه واورې 19 پروګرام د مشال مرکا هم لرو کلمړې باندې د سات خبرونه واورو چې زموږ همکار شاهین بنری درته وړاندې کوي
جګړه خبرې. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا پولیس وایي په ټولو صوبه کې روانو د لټون په عملیاتو کې 138 مشکوک وسلوال نیولي او د هغوی نه په لوی شمیر کې وسلې او ګوله بارود ترلاسه کړي دي. نن د صوبې د پولیسو لخوا خپور شوی یو بیان کې ویل شوي دي چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د لټون په عملیاتو کې د 828 کورونو او 350 هوټلونو تلاشي اخیستې ده. بلخوا د نوخار ضلع په کوړه خټک کې امنیتي ځواکونو د تحریک انصاف یو ځایي مشر ګوهر علی خان وجلی او یو بل ځایي اوسیدونکي ټپي کړی دی. امنیتي ځواکونه ادعا کوي چې ګوهر علی خان په جرمونو کې ککړو او د امنیتي ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې وجل شوی دی، خو د خپلواک سرچینو لا په دې اړه څه نه دی ویل شوی. امنیتي ځواکونه ادعا کوي چې په نوخار کې 28 مشکوک کسان هم نیولي دي. ولسمشر اشرف غنی وایي هغه وختونه تیر شوي چې حکومتونو بعد د خپلو ګاونډیانو د بې ثباته کولو لپاره د ترهګرو ډلو ملاتړ کاوه. هغری غنی په جرمنی کې د میونخ امنیتي کانفرنس ته په وینا کې د کوم ځانګړي هیواد د نوم له یادونې پرته وویل چې د ترهګرو ډلو د ملاتړ وختونه تیر شوي دي. مونږ په سیمه کې دا دود و چې حکومتونو به غیر حکومتي قوتونو ته پټنځایونه ورکول او په اراده به یې د هغو ملاتړ کاوه څو د خپل یوه ګاونډي هیواد امنیت خراب کړي. هیله من یم چې دا به اوس روښانه شوي وي چې هغه وختونه نور نو پای ته رسېدلي دي. افغان ولسمشر له پاکستان سره د افغانستان تماسونه هم مهم وبلل چې له امریکا او چین سره د افغانستان درې اړخیز اړیکې د هیله څرګنده کړه چې نتیجه به ورکړي. په ننګرهار کې په مونږ کوونکو په وسوال برید کې دوه تنه وجل شوي دي. د ننګرهار ولایت ویان احمد ضیا عبدالزین نن مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویلي تیره شپه ماسخوتن 9:30 بجې د رودات ولسوالۍ اړوند کابل کیم د دریم بلاک په جومات کې یو شمیر وسوالو په مونږ کوونکو ډزې وکړې چې له امله یې دوه تنه مونږ کوونکي وجل شوي او یو تن ټپي شوی دی. د دې پیښې په اړه تر اوسه کومې وسوالې ډلې نه ده منلې. د افغانستان د بارنو چار وزارت سیاسي سلاکار وایي چې چین له پاکستان څخه د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د رښتینې همکارۍ غوښتنه کولی شي. د بارنو چار وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وایي چې حکمت خلیل کرزي دا څرګندونې له خپل چینایي سیال سره په کتنه کې کړي. ښاغلي کرزي د خپل چینایي سیال سره د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وجود او هلو ځلو په اړه د خبرو په ترڅ کې وویل د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د سیمې د هیوادونو ګډو هڅو ته اړتیا لري. بیان زیاتوي چې د چین د بهرنیو چارو وزارت سیاسي سلاکار په دې کتنه کې په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات ټینګښت لانجمن او د اوږدې مودې کاروبار خو هیله څرګنده کړه چې د چین په ګډون د سیمې د هیوادونو د ګډو هڅو او د پاکستان د همکارۍ په نتیجه کې به په افغانستان کې دایمي امن راشي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوري. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي وایي چې د ایران د شمی پروګرام په اړه د هر هغه لوزنامې مخالف دی چې د ایران د ملي ګټو سره په تضاد کې وي. په هغه بیان کې چې پرون د اسنا خبري اجانس له لارې خپور شو د همدارز ویلي چې نه لوزنامه تر یوې بدې لوزنامې غوره ده. خامنائي له دې وروسته د ایران د هوایي ځواکونو له قوماندانانو او پیلټانو سره په تهران کې په یو کتنه کې وویل د ایران ولس به هم د هغه لوزنامې مخالفت اونکي چې عزت او احترام پکې خوندي وي. خامنائی زیاته کړه چې ایرانیان به د خپل هیواد د ټیمی پروګرام په اړه له حده زیاتې غوښتنې او غیر منطقي چلند ونه مني. له دې سره په یو وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي چې د نړۍ له لویو قدرتونو سره د ده د هیواد د ټیمی پروګرام په اړه د خبرو د مهلت غځولو ته اړتیا نشته. امریکا او فرانس ویلي دي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې لپاره د لبنان له حکومتي ځواکونو سره مرسته کوي. په لبنان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې هیواد د لبنان له پوځ سره مرستې کوي سو د هغو سغدریزه ډلو او ترهګرو د ګواښ پر ضد مبارزه وکړي چې د شام له فضايي حدودو څخه دې سیمې ته متوجه دي. د امریکا سفیر وایي چې د دې مرستو ارزښت شاوخوا 15 ملیون ډالر ته رسیږي او درنه توپونه هم پکې شامل دي. په همدې حال کې د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس پرون په میونخ کې د امنیتي کانفرنس په سنډه کې د لبنان له وزیر اعظم تمام سلام سره وکتل او ویل چې هیواد به لبنان ته د وسلو استول په اپریل میاشت کې پیل کړي. سعودي عربستان هم دغه وسلو د پیسو د ورکړې ژمنه کړې چې فرانس به لبنان ته ورکوي. په دې پوځي سامانونو کې جنگي هلیکاپټرې، زغروال ګاډي، درنې توپې او بی پایلټ الوتکې شامل دي. او د جرمني چانسلر انګلا مرکل به نن په واشنگټن کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره په یوکراین کې پر روانه جګړه خبرې کوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه راپور ورکوي چې مرکل واشنگټن ته وروستو له هغې سفر وکړو کله چې جرمني اعلان وکړو چې جرمني، فرانس، یوکراین او روسیا پلان لري چې د یوکراین په بحران د روانې میاشتې په 11 نیټه په مینسک کې یو سرمشریزه غونډه وکړي. تمه ده چې مرکل به په واشنگټن کې د روس پلاو بلتون پالو پر ضد د یوکراینی ځواکونو د مسلح کولو د تجویز مخالفت وکړي. مرکل په میونخ کې هم امنیتي کانفرنس ته د وینا په وخت ویلي وو چې د یوکراین جګړه په پوځي لار نشي هوارېدی. نن د ولسمشر باراک اوباما سره د لیدونو وروسته به انګلا مرکل د کینیډا د وزیر اعظم سټیفن هارپر سره د خبرو اترو لپاره اوټاوا ته هم سفر کوي. دغه د دې وخت خبرونه او اوس د موسم او کرنسي حال.
نن د ګل پورز د پینډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1 روپې 75 پیسې غستل کیږي او په 1 روپې 50 اتیا پیسې خرڅيږي. دا شان یو پوند په 1.50 روپې 20 پیسې او 1.50 روپې 50 پیسې. یو یورو په 1.40 روپې 50 پیسې او 1.40 روپې 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 6 روپې 50 اتیا پیسې او په 20 روپې 10 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم 20 روپے 15 پیتہ پیسے او 20 روپے 70 پیسے او یو افغانے 1 روپے 80 پیتہ پیسے غستی کیگی او 1 روپے 80 پیسے خرسی گی. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهه په ورځ با کوټه کې اسمان شین وي خو په خور او بنو کې به خال خال وریز وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 14 او کم 2 درجه، په خور او بنو کې 30 او 0 درجه سینټی گریډ پورې پاتې کېدو امکان دی.
شاهین بنیری درته خبرونه او ریاض مساخیل درته د موسم حال او د کرنټ صوبې وړاندې کولې. تاسو د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره پولیس وایي د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د لټون په عملیاتو کې یو شمیر نور مشکوک کسان نیولې دي. د کامی وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو په کامی اکشن پلان د حکومت د عملدارۍ نه مطمئن نه دي.
زما په خیال هغه شانته پاره باندې عمل اوس ظاهرا نخکاری ځکه چې دا کوم ډېر توقعات دي چې دا نېشنل اکشن پلان باندې د عمل وشي.
د قبایلی سیمو لپاره د تعلیم محکمه وایي د خیبر ایجنسی په تیرا میدان کې استادانو ته تربیتی پروګرامونه او ضروري اسانتیاوو ورکولو پر یوه پروژه کار یې پیل کړی دی.
دی دا محسوس کړ چې چونکی دلته زمونږ د ګورنمنت سکولونو دومره رسایی نشته دی، لہذا د پرایویټ سکولونو ټیچرز او پرنسپل کومنګ فیسټیټ کو نو دی به خپل کار خطر کې سره ترسره کړي.
او 19 پروگرام د مشال مرکه کې بعد لیکوال او شاعر نور البشر نوید خبرې وره.
زیګون مې په تورو کری کې وشو، بنیادی تعلیم مې هغه ته وشو، بیا زه د کلینا ډیر په کم عمرې کې راووتم او زما غو تعلیمي سلسله ډیره ورستو پاتې شو.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوس ورځو د خبرونې لومړی ریپورت اړخته. د خیبر پختونخوا پولیس وایي د صوبې په بیلابیلو سیمو کې په تیره په نوخار ضلعه کې د لټون په کړو عملیاتو کې یو شمیر نور مشکوک کسان نیولې دي. په دغه عملیاتو کې په دې وروستیو کې د یو شمیر کسانو د وژل کېدو هم دا راز ټپي کېدو خبرونه هم خپاره شوي دي. له پی خبره پی د مشال ریډیو خبریال زالان یوسفزی معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا پولیسو لخوا جاری شوې اعلامیې تر مخه تیر ورځ د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د لټون عملیاتو دوران 138 کسان نیول شوي دي چې پکې 38 کسان د نوخار ضلع دي. د نیول شوي کسانو څخه 18 ټوپکې او 1500 څخه زیاتې مرمۍ هم ترلاسه شوې دي. بلخوا د آزادو سرچینو تر مخه تیر ورځ نوخار کې د امنیتي ځواکونو د لټون عملیاتو دوران د ډزو په دوو پیښو کې 3 کسان مړه او 5 جوبل شوي دي. سرچینې او عیني شاهدین زیاتوي چې 2 کسان د نوخار چراټ سیمه کې او 1 کس اکوړه خټک کې د امنیتی ځواکونو په ډزو کې وژل شوی دی. پام دی وی چې 13 کال د دسمبر په 14 په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو د خونړي برید وروسته په خیبر پختونخوا کې د لټون عملیاتو لړۍ پیل شوې ده چې پکې تر اوسه په سوونو مشکوک کسان نیول شوي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای اغه وختونه تیر شوی چې حکومتونو با د خپل گاونډیانو د بے ثباته کولو لپاره د ترهګرو ډلو ملاتړ کاوه. ولسمشر اشرف غنی د میونخ امنیتی کانفرنس ته په خپل وینا کې همدارا سویل چې د ملي وحدت حکومت په سیمه کې د امنیت د ټینګښت او اقتصادي وده لپاره له گاونډیانو او د نورې نړۍ له هیوادونو سره په تماس کې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل نه اورو.
ولسمشر اشرف غنی د منشن په امنیتی کانفرنس کې هله څرګنده کړه چې د سیمې دولتونه به نور نو د تروریستي ډلو ملاتړ نه کوي. ولسمشر غنی د غونډې ته چې د لویدیز او نورې نړۍ د هیوادونو استازي پکې حاضر وو، د کوم هیواد د نوم له یادونې پرته د پاکستان پاوڅ ته په یو تقریبا څرګنده اشاره کې وویل چې د تروریستي ډلو د ملاتړ وختونه تیر شوي دي. زمونږ په سیمه کې دا دود و چې دولتونو به غیر دولتي قوتونو ته پټنځایونه برابرول او آمدن به یې د هغو ملاتړ کاوه څو د یوه ګاونډي هیواد امنیت خراب کړي. هیله من یم چې دا به اوس روښانه شوي وي چې هغه وختونه نور نو پای ته رسېدلي دي. له پاکستان سره د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حکومت اړیکې ډیر لنجمن و، خو وروسته له دې چې د ملي وحدت حکومت د چارو واګې په لاس کې واخیستل، د دواړو هیوادونو په اړیکو کې پخوانی بحران ظاهرا نه لیدل کیږي. نوی حکومت اوس هغه تورونه هم نه لګوي چې ویل به پاکستان د تروریستانو مخصوصا د افغان طالبانو ملاتړ کوي. دا هغه تور و چې په تیرو 14 کلونو کې کابل تل پر اسلام آباد لگاوه. افغان ولسمشر له پاکستان سره د افغانستان تماسونه هم را مهم وبلل چې له امریکا او چین سره د افغانستان درې اړخیز اړیکې دي. د سیمې له هیوادونو او په تیره له پاکستان سره اړیکې د خاص اهمیت لرونکي وبلل او زیاته یې کړه چې په خاص ډول په امنیتي برخو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ تماسونه د پام وړ دي. افغان ولسمشر وویل دا تماسونه پراخ او هر اړخیز دي او د هیله لري چې نتیجه به ورکړي. د درې اړخیزو اړیکو لړۍ چې د پام وړ د امریکا، چین او افغانستان ترمنځ ده، په همدې ډول له پاکستان سره تماسونه پراخ، هر اړخیز، جدي، له هیلو ډک او پټه خوله وو. موږ بیانونه نه ورکوو بلکې نتیجو ته ګورو. هیله من یو دا هڅې به هغه نتیجه ورکړي چې زموږ د سیمې لپاره ټاکونکې ده. ولسمشر غنی چې د امنیت د ټینګښت لپاره تل د اقتصادي ودې پر اهمیت ټینګار کوي، په خاص ډول په اقتصادي برخه کې د افغانستان د سیمایز ډیپلوماسۍ د بریا د یو مثال په توګه د لاجورد لار یاد کړه او ویل چې ډیر ژر به د دې لارې رغول پیل شي.
دا احمد تکل. د کامی وطن پارٹی مشر افتاب احمد خان شیرپا وای حکومت په ترهګری ست کامی اکشن پلان اغه رنگ چلاسی مده عمل نه کوي. نوموړي د چین او پاکستان ترمن س په غسیدون کې سړک هم د خپل ګوند تحفظات سرګندوي. ل افتاب شیرپا سره په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال شبیر جان مرکه کړي او په سر کې تری د پاکستان حکومت د ترهګری ست اکشن پلان او پر اغه د عمل د رنگوالی پاړه پختنه کړی دا نو نوموړی وای
زما په خیال هغه شانتې پاغې باندې عمل اوس ظاهرا نه ښکاري، ځکه چې د قوم ډېر توقعات دي چې دا نېشنل اکشن پلان باندې د عمل وشي او آئنده لپاره داسې واقعات نه کیږي. آرمی پبلک سکول والا هغې ته هم تاسو وګورئ نه، میندې خویندې لوایکین چې دي هغوی په سړکونه راووتل وایي چې بھائی اوسه پورې زمونږ قاتلان نه دي نیول شوي. نو دا شیزونه چې دي دا قوم بیا وسوسه کې اچي.
لازمی خبر چې مونږ په دې حق کې خونیو چې را په ملک دې فوجي عدالت نه بل طرف چې ګورې نه دینه بغیر بل څه لار نه وا په دغه لیا سره زدا ګړم چې دې وخت کې دا گو چې لږ وخت لپاره دې او چې دا خپل مقاصد چې کم دي هغه دا دې چې یو ډیټرنس یو څوک داسې کار کوي نه دغه سزا به ملاوي دي شي
سر وړاندې افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد ډېر زیات کمی و د دې پیښې وروسته داوی کیږي چې تعلقات ښه شوي دي تاسو په خپل دورم کړ د ملاوي شوي سګنې تاسو سره پاکستان او افغانستان تعلقات کې څه دغه راغلي
چې ما په خپل ډېر فرق راغلي پرون ابلس په اسمبلی کې چې د نثارم او چې زموږ داسې تاریخ کې مخکې داسې نو شوي نو په دغه لحاظ سره خو ډېر فرق راغلي د دې کې زموږ یو خپل کردار دی هغه موږ په قاعده کړی دی او آئنده به هم کوو یو بل سره تعاون وکړو او د دې خطه کې امن قائم ول لپاره کوشش
وکړو په دې چې کلم سرګمونه پورته کیږي نو په قبایلی سیمه پښتونخوا کیږي سر ډېر خلک دا وایي چې په پنجاب کې دی جړل تاسو څنګه نه چای په پنجاب کې جړل شته او تل عملیات ولې نه کیږي یا نه کول غواړي
ګوره اوس خو نیشنل الیکشن پلان او هغه کې دا کوم دا ای پی سی د شو پاره کې وایي چې بای ګوډا بیټ طالبان فرق موږ نه کوو دا زموږ جنگ دی دیو دا سامراج جهادي تنظیمونه چې دي دا خلاف په اکشن کیږي نو دا ټول چې دي نه دا د دې ثبوت ته شي او سه په صحیح سمت کې دا سلسله روانه ده
اخر پښتون سره چې کوم غوا کاجورو غوار درغه لار په دغه حواله سره سیکشن استاسو د پښتنو مشرانو وسه کوي
مونږ د دې ټول کې مخکې نشان دی کړو جلسه وکاو جلسونه وکاو فیس کلب په مخکې نور دی نو کې بار کونسلټ ته بزو دا زمونږ یو کوشش ته چې دا سلسله مخکې بوزو
تاسو د کامی وطن پارٹی د مشر آفتاب احمد خان شیرپا او مرکه اور دل چزم همکار شبیر احمد جان ور سره کړي وا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وای د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ورته ډاډ ورکړي چې تر دې وروسته به په خیبر پښتونخوا کې میشت رجسٹرډ شوی افغان کډوال نه زورول کیږي په دې اړه نور تفصیل د زبی الله شفق په دې رپورت کې ورو
د پاکستان لپاره د افغانستان د سفیر جانان موسازی په مشرۍ د افغان سفارت یو پلاوی د شنبه په مخام په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره دغه پاستوګنځي کې ولیدل او د کډوالو د ستونزو په اړه ورسره مفصلې خبرې وکړې په دغه لیدنه کې د خیبر پښتونخوا ایالت مشر وزیر پرویز خټک د دې ایالت د پولیسو مشر او یو شمېر نورو جګپوړو دولتي او امنیتي چارواکو هم ګډون درلود په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکو تر هغې وروسته د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره ولیدل چې په دې وروستیو کې د دې ګوند ایالتي حکومت په خیبر پښتونخوا کې افغان کډوال تر سخت فشار لاندې راوستي او له قانوني اسنادو سره سره د امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کیږي او حتی په زندانونو کې اچول کیږي د افغانستان په سفارت کې د کډوالو د چارو رئیس مصری خان مومند چې په دغه ملاقات کې برخه لرله د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل عمران خان ورته ډاډ ورکړی چې تر دې وروسته به په خیبر پښتونخوا ایالت کې قانوني افغان کډوال نه ځورول کیږي
خبر اوسه او بل اخر ته دې توافق وشو چې افغانان زمنګ ملمانه دي او افغانان به په هیڅ ځای کې نه ځورول کیږي او کوم برخورد شوی دی آینده به دانه تکراری او په دې راکله کې د امنیتي مسولینو ته هدایت ورکړي چې تاسو به نور د افغانانو سره د غرویا بدل کړئ او سره به خپل سلوک او خرج وکړئ
مومند وايي چې دوړ خو په دغه لیدنه کې په دې خبره موافقه وکړه چې د افغان کډوالو د ستوند دوه هوار لپاره به یو شریکه کمیټه جوړ کړي چې په دې کې به په خبر کې د افغان کنسلګری او همدارنګه د صوبایي حکومت چارواکي شامل وي په خیبر پښتونخوا ایالت کې افغان کډوال تر غیر وروسته د امنیتي ادارو لخوا ځورول کیږي چې وسلوالو پاکستانی طالبانو د تیر کال په دسمبر کې په پیښور کې پر یو پوځي خونځي وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې 150 کسان وژل شول بل خو د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM په خبري کې اعلامیه کې ویلي چې په پیښور کې پر پوځي خونځي تر وسلوال برید وروسته په 13 جنوري میاشت کې شاوخوا 40,000 افغان کډوال د تورخم له لارې افغانستان ته وخت دي که څه هم له یوې خوا د کډوالو د نړیوال سازمان یا یونیسیر د اسایي له مخې دا مهال په پاکستان کې نږدې 14,000 رجستر شوي افغان کډوال میشتي خو له بلې خوا د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې هم دومره شمېر غیر قانوني یا نارجستر شوي افغان کډوال هم ډېر دي د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې میشتو 14,000 رجستر شوي افغان کډوالو ته د پاکستان افغانستان او یونیسیر د درې اړخیز تفاهم له مخې د دې کال تر پایه پورې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي
دا مشال ریډیو ده
په کوټه کې د چاغي سیمې یو شمیر وګړو د بلوچستان بیلابیلو سیمو ته د زاړې مرغ د ښکار لپاره د عرب شیخانو د ورتګ پر ضد احتجاج کړی دی. په دې وروستیو کې د بلوچستان های کورټ هم د دغه شیخانو د شکار پر ضد امر ورکړ. حکومت یې ویلي وو چې هغوی بلوچستان صوبې ته د شکار لپاره پرېنښودل شي. نور تفصیل د خدای نور ناصر په دې رپورټ کې اورو.
د چاغي دالبندین او شاوخوا سیمو یو شمیر وګړو د اتوار په ورځ د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته احتجاج وکړ او غوښتنه یې کول چې د دوی په سیمو کې د نور عرب شیخانو ته د راتلو او هلته د ښکار کولو اجازه ورنکړل سي. امان الله محمد اسنی نومې یو ځوان چې په دې احتجاج کې ګډون درلود له مشال رادیو سره په خبرو کې د دوی د احتجاج په هکله داسې خبرې وکړې.
مظاهره شیخ کې خلاف کیه هم لوگوں نے های کورٹ کا فیصلہ
دا لاریون موږ د عرب شیخانو د راتلو پر ضد وکړ چې د بلوچستان های کورٹ د حکم باوجود موجوده حکومت او زموږ د اسمبلی غړي یو عرب شیخ زموږ سیمې ته راوستی او هلته د څاړي مارغه ښکار کوي. نو موږ د دې پر ضد دا احتجاج وکړ. د چاغي سیمې دا وګړي په داسې حال کې د دې عرب شیخانو پر ضد احتجاج کوي چې یو شمیر پاکستاني رسنیو د تیر جمعرات په ورځ دا خبر ورکړ چې د تبوک گورنر فهد بن سلطان بن عبدالعزیز د څاړي مارغه د ښکار لپاره دالبندین سیمې ته راورسید. امان الله محمد اسنی زیاتوي د دې عرب شیخانو لراتګ او شکار څخه نه یوازې د دوی د سیمې قیمتي او نایابه مارغه د څاړي نسل ختمیږي، بلکې د دوی د قافلو له وجې د وګړو نور ژوند هم سخت متاثره کیږي. زموږ فصلونه هغه که د خشکاوي وي او نور هغه ټول د دوی د قافلو له وجې خرابیږي. د دوی موټرې زموږ په سیمو کې یوې بلې خواته ګرځي چې له امله یې موږ په کلیو کې بند پاتې یو او له همدې وجې زموږ بېخي زیات نقصان کیږي او زموږ په کلیو کې د دوی له ګرځېدو څخه زموږ د کورونو پرده هغسې نه پاتېږي، ځکه چې له دوی سره خو یو موټر نه وي بلکې په زرهاوو موټرې انتظامي چارواکي او ملیشا سرتیري مانا سم دم لشکر ورسره وي. نو موږ خامخا ورڅخه پریشانه کیږو. څاړی چې په اردو ژبه کې ورته تیلور په انګلیسي کې هوبارا بسټرډ ویل کیږي له مودې راهیسې یې د ښکار لپاره له عربو هیوادونو څخه عرب شیخان د بلوچستان بیل بیل سیمو ته مخه کوي. دا چې په دې مارغه کې څه دي او ولې یې دا شیخان په دومره شوق ښکار کوي، دا پوښتنه مې په کوټه کې له لیکوال ډاکټر لیاقت تابان څخه وکړه.
په څاړی کې زموږ د معلوماتو پورې پروټین ډایټ او لیپیډس غوړزګي او دا غوښه چې کومه ده هغه دومره طاقتوره ده چې د انسان جنسی چکم قوت دی هغه را پر سیر کوي او د دوی جنسی تسکین په دا ډول کې چې دوی دا غوښه وخوري او خپل جنسی قوت زیات کړي.
که څه هم یو شمیر نړیوالو او پاکستانی رسنیو په بیا بیا دا خبرونه ورکړي چې دا عرب شیخان بلوچستان ته د همدې مارغه د ښکار لپاره راځي او همځکه د بلوچستان های کورټ د دې عرب شیخانو د ښکار پر ضد امر کړی. خو د بلوچستان د ځنګلونو او حیواناتو په چارو کې د بلوچستان د وزیر اعلی مشیر عبیدالله جان بابت بیا وایي دا عرب شیخان د ښکار لپاره نه بلکې په بلوچستان کې د دوی د روانو پرمختګ پروژو د کتنې لپاره راځي. د ویلو وړ ده چې له یوې مودې راهیسې عرب شیخان د بلوچستان بیل بیل پښتون میشتو او بلوچ میشتو سیمو ته د مارخور، بازانو، څاړي او نورو قیمتي حیوانانو د ښکار لپاره راځي چې دلته په سیمو کې ورته حکومت او د سیمې مخور قبایلي مشران یې کوربتوب کوي او د عرب شیخان په عوض کې دوی ته په زرګونو ډالر ورکوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال ریډیو تاسو ته اوس ولاړ شو کراچۍ ته. په کراچۍ کې چارواکي وایي تېر شپې د 12 مې په پیښه کې ککړ کس نیولې دی. دا چې دا تن څوک دی او د 12 مې په اړه به هم پوره معلومات واره د ظفر کریمی په دې رپورټ کې.
د رینجر ځواک چارواکي وایي تېره شپه یې د 12 مې په پیښه کې ککړ یو تن نیولی دی. د دغه ځواک د ویان لخوا تېره شپه په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي نیول شوي تن عبدالرفیق راجپوت د پلټنو په مهال د 12 مې په پیښه کې د ککړتیا تر څنګ په کراچۍ ښار کې د هدفي وژنو او په ځمکو د قبضو اعتراف هم کړی دی. پولیس چارواکي وایي عبدالرفیق راجپوت د ایم کیو ایم ګوند د کراچۍ د محمود آباد سیمه ییز رهنما دی. د ایم کیو ایم ګوند چارواکو په رفیق راجپوت لګول شوي تورونه بې بنیاده ګڼلي. د دغه ګوند رهنما عامر خان په دې اړه تېره شپه ناوخته بیړنۍ خبري غونډې ته وویل.
محمد رفیق راجپوت کو 12 مئی
امیر خان وای امنیتی کسانو د دوی نیول شوی سیمه ایز رهنما رفیق راجپوت د 12 مئی په پیخه کې ککړ بللې. دا د امکویم ګوند په ضد سازش دی. د دې مقصد دا دی چې خلک زمونږ په ګوند بدګومانه کړي او په ټول ملک کې زمونږ د ګوند د خورېدا مخه ونیول شي. یاد دی وی د جمعې په ورځ په سند های کورټ کې د رینجر ځواک د استازي لخوا په پیش کړی شوی یو ریپورت کې ویل شوی وو چې د ایم کیو ایم ګوند یو بل غړی رضوان قریشی د کراچۍ ښار په بلدیه ټاون کې د جامو د کارخانې د سوځونې په پیښه کې لاس لري. په دغه پیښه کې 258 د کارخانې مزدوران ژوندي سوځېدلي وو. د 12 مئی پیښه هم د کراچۍ د تاوتریخوالي په تاریخ کې نوم لري. دغه پیښه په 2008 کال کې مخې ته راغلې وه. په یاد ورځ د هغه وخت د سترې محکمې د لرې کړې شوي پخواني مشر قاضي افتخار محمد چودري د هرکلي لپاره د کراچۍ له بېلابېلو برخو څخه خلک د کراچۍ هوایي میدان ته روان وو چې د دغه ښار کالابوټ او بلوچ کالونۍ په سیمو کې ورباندې وسلوالو ډزې کړې وې. په دې پیښه کې تر 60 زیات کسان وژل شوي وو. په وژل شوو کسانو کې زیاتره پښتانه وو. د عوامي نېشنل ګوند د کراچۍ رهنما بشیر جان هم د 12 مئی په پیښه کې جوبل شوی او د دوی د ګوند یو شمېر پلویان د دې پیښې قربان نشوی. نوموړی په دې اړه وایي،
په دې واقعا کې زه خپل هم زخمی شوم، زما ډېر ملګري پکې شهیدان شي. نو موږ وایو چې که وکاله پس هم دیو څوک راونی نو په کار چې دا سړی خپل انجام ته ورسي. هسې نه چې دا خبره صرف د پرونی پریس کانفرنس لپاره وي. 12 مهینه وروسته ډېر، مطلب دا د 9 اپریل واقعا وشوه، د بل ډېر مزدورانو واقعا وشوه، داسې ډېر واقعات وشول. نو که د 12 مئی واقعا موږ په هغه وخت کې کنټرول کړی وی، مجرمان نیولی وی، سزاګانې ورکولی شوی، نو اوس هم موږ دا وایو چې که زموږ جلسو ته، زموږ حکومت ته، زموږ ریاست ته، د کراچۍ او په پاکستان دا بدامي ناخوخی او دلته دی امن غواړي، نو د هغې لپاره ضروري دا ده چې دوی مجرمان ته سزا ورکړي.
یاد دی وی د 12 مئی د پیښې په اړه بیلابیلو ګوندونو د ټاکنیز کمپاینونو په وختونو کې د پلټنو ژمنې کړې، خو تر اوسه د هیڅ یو ګوند لخوا دغه ژمنې نه دي عملي شوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د قبایلی سیمو لپاره د تعلیم محکمه وای د دې لپاره چې د خیبر جنسي په تیرا میدان کې د ماشومانو د تعلیمي زده کړو لړۍ بیا بحال شي، د سیمې د شخصي سکولونو استادانو ته د تربیې پروګرامونو او دغې سکولونو ته د ضروري اسانتیا ورکولو پر یو پروژه کار پیل کړی دی. په دې موضوع په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال رپورټ را لیږلی دی چې تفصیل یې درته هارون بچا وړاندې کوي.
فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن او د فاٹا د تعلیم محکمې د خیبر جنسی پتیرا میدان کې د تعلیمی هلو ځلو د بیا بحالۍ په خاطر د سیمې له شخصي یا پرایویټ سکولونو سره مرستې کول پیل کړي دي. د دې ادارو چارواکي وایي پتیرا میدان کې سرکاري سکولونه نشته، نو ځکه دوی غواړي له شخصي سکولونو سره د مرستو له لارې په سیمه کې د هلکانو او جنکو د زده کړو درېدلې لړۍ بیرته روانه کړي. د دې چارواکو په خبرات دغه پروژې په ترڅ کې د تیرا میدان استادانو لپاره په پیښور کې د یو تربیتي پروګرام شروع کولو ترڅنګ د یادې سیمې سکولونو ته فرنیچر، درسي کتابونه او د ساينس لیبارټریو لپاره ضروري شیان هم ورکوي. د فاټا ایجوکیشن فاؤنډیشن لخوا د یاد پروګرام لپاره د مقرر شوي سہولتکار او د جمرود ایلیمنټري کالج وایس پرنسپل سید محمد مشال رادیو ته وایي،
تیرا داسې علاقه ده چې تاسو خپل پته لګی چې ډېر بیکورډ ایریا ده، او هغه ته مطلب چې داسې د ګورنمنت سکولونو تعداد هم کم دی، هغوی هغه کمی په دې پرایویټ سکولونو باندې پوره کړی دی. دوی دا محسوس کړه چې چونکې دلته زمونږ د ګورنمنت سکولونو دومره رسائی نشته دی، لہذا د پرایویټ سکولونو ټیچرز او پرنسپل که موږ فیسیلیټیټ کړو نو دوی به خپل کار ښه طریقې سره ترسره کړي.
د قبایلی سیمو لپاره د تعلیم محکمې مرستیال مشر یا ډیپټی ډایرکټر هاشم خان پریدی بیا له مشال ریډیو سره په خبرو کې د هغو اسانتیاو یادونه وکړه چې د دوی په خبره د تیرا میدان سکولونو ته ورکوي.
لکه دا نه چې سره موږ به ټیچرز را ټریننګ ورکړو، کنه دنه علاوه موږ نور سپورټ هم انشاءالله چې د فرنیچر یا د لیبس اکویپمنت وا بوکس وغیرہ دا قسم له مطلب سپورټ به موږ د پرایویټ سیکټر سکول ته ورکړو. پر سکول چې دی کنه 200 سټوډنټس لا 400 روپے پر سټوډنټ چې کنه دی هغه فیس، نه کې به هغه چې کنه خپل اخراجات ټیچرز سیلریز وغیرہ دا شنه پکې ایڈجسٹ کوي. کنه
د تیرا میدان یو استاد سید خان وای فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن یې خروزنه کړی او غواړي د سیمې خپل شاګردانو ته په سبق خولو کې استفاده ترې وکړي.
دو دا ډېر زیات مفید ځکه چې دا سکول لیډرشپ باندې او پدای کې سکول امپروومنت پلان وغیرہ پکې وشوري. نور چې کوم د کلاس وایز او منیجمنت ولو دا کوم پروګرامات او دا غوړي دا موږ او چې کوم د بدا ورکشاپ کې وشوري او موږ به چې کوم دا کوشش کوو چې موږ 100% دا موږ ورسو د خپل شاګردونو له هغه ته مستفید شي او نه غوله په اعلی ادارو کې اډمیشن ملو شي، هغه نه انجینیر، ډاکټرز وغیرہ مختلف قسم خلک موږ دا قتل غوړي دا موږ یو ویژن دی.
باید وویل شي د تیرا میدان خلک په 2013 کال کې د سیمې د خراب امنیتي وضعیت لکبل خپل کورونو پریښودو ته اړ شول، خو په دې وروستیو کې ورته ټولې قبیلې بیرته ستنې شوې دي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي د خیبر پختونخوا گورنر چې په دې وروستیو کې تیرا میدان ته سفر پر مهال د سیمې د پرمختګ لپاره کومه پروژه اعلان کړې وه، پر هغې عملي کار پیل شوی دی. د دې چارواکو په خبره په یاد سیمه کې به په نږدې راتلونکي کې سرکاري سکولونه، د روغتیا مرکزونه او سړکونه جوړ کړل شي.
مشال ریډیو تاثر د هارون بادشاہ رپورٹ مو اوریدو. خبر اوریدون کو راتن په د خبرونه په دغه برخه کې درته ونیس. پروگرام د مشال مرکه هم لرو، خو ست ما سبخین یو نیمه بجه کې دن کې د شاین بنیری نبلند خبرینه وره.
مهم خبرونه د خیبر پختونخوا پولیس وایي په ټولو صوبه کې روانو د لټون په عملیاتو کې 138 مشکوک وسلوال نیولي او د هغوی نه په لوی شمېر کې وسلې او ګوله بارود هم ترلاسه کړي دي. پولیس مشر اشرف غنی ویلي دي هغه وختونه تیر شو چې حکومتونو به د خپلو ګاونډیانو د بې ثباته کولو لپاره د ترهګرو ډلو ملاتړ کاوه. هغلی غنی په جرمني کې د میونخ امنیتي کانفرنس ته په وینا کې د کوم ځانګړي هیواد د نوم له یادونې پرته وویل چې د ترهګرو ډلو د ملاتړ وختونه تیر شوي دي. په ننګرهار کې په مسکوونکو په وسلوال برید کې 2 تنه وژل شوی دي. ننګرهار ولایت ویان احمد ضیا عبدالعزیز مشال لري ته ویلي دي چې دا پیښه 13 شپه ماسخوتن 9 بجې رامنځته شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي سلاکار حکمت خلیل کرزی ویلي دي چې چین له پاکستان څخه د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د رښتینې همکارۍ غوښتنه کولی شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی وایي چې د ایران د چمی پروګرام په اړه د هر هغه لوازنامې مخالف دی چې د ایران د ملي ګټو سره په تضاد کې دی. له دې سره په یو وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي دي چې د نړۍ له لویو قدرتونو سره د ده د هیواد د ټیمي پروګرام په اړه د خبرو مهلت غځولو ته ضرورت نشته. امریکا او فرانس ویلي دي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې لپاره د لبنان له حکومتي ځواکونو سره مرسته کوي. په لبنان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې هیواد د لبنان له فوج سره مرستې کوي، سو دغه سردریزه ډلو د ګواښ پر ضد مبارزه وکړي چې د شام له فضايي حدودو څخه دې سیمې ته متوجه دي. او د جرمني چانسلر انګلا مرکل با نن په واشنگتن کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره په یوکراین کې پروانه جګړه خبرې.
لاند خبرونه د شاین بنیدی نوارید اوس وخت شوه دی د اونیس خبرونه د مشال مرکه. په نننې خبرونه کې لیکوال او شاعر نور البشر نوی د ملمدي د خبرونه کوربا خالد خان دی. راځي د خبرونه وره.
ګران اوردونکو، په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. نن را سره په مشال مرکه کې نور البشر نوید صاحب ملمدي دی. د پښتو ژبې ستر شاعر، ادیب، لیکوال، افسانه نگار، ډرامې هم لیکلې دي او مجله هم چلی د لیکوال په نوم، کالم هم لیکي ورځپاڼو کې. په دغه ټول اړخونو به تپوسونه کوو. نور البشر نوید صاحب، ستاسو یو جهان مننه چې موږ ته مو وخت راکو. که زموږ اوریدونکو ته مدوې چې تاسو د خیبر پښتونخوا کومې سیمې سره تعلق لرې او ابتدایي زده کړې مو کوم ځای کړی؟
ډېر تشکر، ډېره مننه چې ما له مو په مشال کې د خپل مینوالو سره د نیخ په نیغه خبرو مکرر کړ. څنګه چې د روایت تر مخه د خپل ځان تعارف په خپل خامخه خپل مینوالو سره کول ضروری دی. دا تعارف مونږ احساس وزره کړی، خو بیا هم ستاسو سوال په یو پوښتنه به جواب کړم. زه دا وایم چې زه د مردان سره خوا کې یو کلی دی تورو، اسی خو دا کلی په ډیر اطرافو ته پروت دی. خو که د تاریخي پس منظر ته وګورو، نو دا د علم او ادب او د سیاست او د ډیرو اهمو شخصیاتو چې زه به د حافظ ادریس صاحب د نوم سره یاد کوم، ځکه چې هغه یو ډېر لوی سکالر وو. نو او داسې وخت په وخت هغه خپل خپل شاعران، ادیبان، دانشوران، سیاسي خلک او لوی لوی عالمان د تحریکونو خلک زیږولي دي. نو زه به ځان ته په دغه تسلسل کې یو فرد وایم چې ما په خپل کلي کې زیږون مې په تورو کلی کې وشو او د بنیادی تعلیم مې هغه ته وشو. بیا رسو د ژوند هلو زلو داسې راواغ شو چې بیا زه د کلي نه ډېر په کم عمرې کې راووتم او زما هغه تعلیمي سلسله ډېره رستو پاتې شو. چې بیا رستو بیا ما د پرایویټ تعلیم په لړکی هغه ما سنه سر ته ورسوله. خو څه چې لکه په موجوده حالاتو کې هغه ډېر زیات تعلیم وینو زما هغه نه دی، بلکې کې زه د دولسم جماعت پورې چې په پرایویټ سلسله کې رول سیدم نو بیا زما تعلیمي سلسله د خپل حالات او د غربت د وجه او د خپل هلو زلو د وجه او بیا زیات تر د ډرامې د وجه او د لیکلو او بیا د کمرشل لیکونو په وجه زما تعلیمي سلسله ډیر رسو پاتې شو. هغه وخت او حالات او دور داسې چې لکه سزي مواره داسې وي لکه ما ته دغه ټایم او دغه وخت ملونه شو خو تر کومه پورې چې د حالات او د واقعیاتو د خپل ماحول د خپل کلی او بیا د خپل کلی نه پیښور او بیا د پیښور په حواله د ډیرو همو او دانشورانو سیاسي خلکو او ادبي خلکو علمانو سره دانشورانو سره زما دا ناسته وشوه او د غي سره زما په محفلونو کې دا ناسته وشوه بیا ریډیو ټلویزیون اخبار
بالکل په دغه خبره کو تاسو خبرو کا چې په مشمول کې د خپل کلی نه راوته نو وجه سوا
دا هغه مشمول هم نه دی ولکه کته لکه زه د لسم جماعت نه پس راوته ما د کلی نه دا ما د مشمول خبره په دغه حواله وکړه چې په کوم وخت کې لکه د تعلیم ضرورت یو ځوان ته یو لکته نو هغه عمر ما د مزدوری په تکل کې تیر کړ او هغه زما خپل بنیادی کورنی حالات داسې و چې لکه ماته د اجازه نه راکو چې زه خپل تعلیمي سلسله بحالو ساتم. بهرحال دغه داغ او دغه تشنگی اوسه پورې زما په زړه کې ده او هغه تشنگی ما په خپلو بچو ماته کړې ده چې کوم چیز ما ونه کړې شو نو هغه ما په خپلو بچو کې ډېر مطمئن یم او تر کومې پورې چې لکه زما کلین دراوتو تعلق ته نو هغه اوم بداسه سلسله نه دی بلکې د کلم په حواله دی. زه د کلم او د خپل ذهن او د خپل فکر چې کوم ما کې لکه د ډرامې هغه د لیک تندوه ما کې د صحافت هغه یو تندوه نه لیدلې تنده ورته ویم ځکه چې ما د صحافت بنیادی داسې تعلیم حاصل کړی نه دی خو څه ته مشاهده تجربه او مطالعه وي نو د هغه په بنیاد باندې زه تر دې ځای رسیدلی.
نور بشر صاحب تاسو خبرو کا تاسو د غربت وجه یا لکه حالات داسې د کلم خبره مو کا نو دغه مزدوري مو د کلم دا کړو وا کنه د لاسو خپل مزدوري وا دا سیاسي
او ولین لکه کده کلی حالات وګورم ما د لاسو خپل مزدوري م کړی دا سته چې دی اړي ویل شي خو بیا زه چې د کلم په حواله باندې راوته منو اغه ز ریډیو ته اول لاغلی ما د ریډیو نه به اخبار ته راغلی او بیا دغه شه د ورسره ورسره د ټلویزیون سلسله راغلی دي نو شپږ درش کال لکه زما د کمرشل لیکونو شو او په دغه شپږ درش کال کې ما ډراما ما خپل صحافت ما خپل مجله لیکوال دوه اشکالو شو چې زاغه چلوم او دغه سي نور لیکونه چې کوم دي نو هغه زور سره ور سره کوم.
شاعر لکه استاد سوسنګ چې مو وي د جون اړخونه دي د شعر لیکل د شعر ویل دا مکلف دلک
نو ما په یو مرکه کې دا خبره کړې مو او دا د ما د جون یو اهم واقعم ده چې زه ډیر ماشوم ملک زه ور دي ته ویم چې ما یاد شي چې زه پرمره طالبېرم نو زه ناستو ما ته دا احساس نه کید یا دا ما را پیژن کلو نه و چې دې ته شعر ویل شي خو زما غ تفکر غ ناست غ حالت داسې و چې ما ته مور وې چې ته شعرونه لیکې نو ما ته دا احساس وشي چې او دې ته به شعر ویل شي انا که دا ما مور سو شاعر نه داسې لوست مور مې نه ده خو دا هغه په اولنی غ کې چې کم دې نو ما ته دا یو الهام وشي چې او دې ته شعر ویل شي دا د شاعرۍ هغه کیفیت دی.
کوم غړم به شعرونه ته یاد دي چې دا
داسې خو د ډېر خو د ډېر د ماشومان شعرونه وکړه نو هغه ته خو داسې یاد نه دي
نه چې داسې شعر وی چې تاسو ته یاد وي هغه ضروري نه چې تاسو نوم به شعرونه خو
نو نه داسې راته یاد نه دي ځکه چې شاعری ما بنیادی طور ما شاعری کړی دا خو یو خدای شاعری اغه دور ما ده نه دی یا چې ما دا ډوم به شعر وې دی یا ما دا شعر لیکل دي دا ما ډیر خو خو یاد اوري دن کو ډیر خو خو تاسو ډیر شعرونه لکه ما لیکلي دي ولکه ما ته یاد نه دی وخت یو او زه ځان ته لکه ما ټیک ته بنیادی طور شاعری کړی دا او زه د شاعری په لار باندې نثر تر غلم چې بای کې ډرامه دا کلم دي خو لکه زه اوس مم چې زه یو ښه شاعر نه زکه چې په موجوده وخت کې زکه مشهری ګورم هغه کې چې کوم د شاعرې خوګوالې دي کوم نزاکت دي پکې کوم مینا ده پکې کوم خولا ده پکې هغه به زما په شعر کې هغه عمرني شعر ما داسې لیکلې داسې وایلې دي داسې لیکلې مې داسې مې سوچ کړې چې هغه زما د خپل اندرونی کیفیت زما د خپل سیاسي فکر زما د خپل یو نظریاتي فکر یو هنداره ده بزور تخپل او د حالات یو پیغام مې لښوم.
تاسو خبرو کا چې تاسو را تاسو لکه د ډرامه لیکل یا ډرامه مو لیکله ډرامه کې تاسو یو ډیر لوی نوم دی لومبه ډرامو لکه هغه سنگ ډرامه وی او څه داسې دغه چې تاسو دغه دغه اړه ته مو فکر شو ډرامه لیکل
زه چې اول ریډیو تر آدم نو دا 1976-77 نو ما به دا وړی وړی فیچرې مزدور کار د خویندو پروګرامونه د باتور پروګرام دا وړی وړی ډرامګې د لسو منټو دا به ما لیکلې او داسې واړه واړه نظمونه به مې لیکل دا زما ابتدا وه بیا ما چې کومه لویه ډرامه لیکلې ده نو هغه یو کم اتیایم چې لکه ما صوفی اسحاق سره په اولنۍ لویه ډرامه د ریډیو وکړه او په هغه وخت کې چې د ریډیو ډرامه به لکه دغه وخت کې وشوه دغه پرایم ټایم و د ریډیو د ډرامې نو هغه به یو ډېر مستند رایټر ګڼل کېده نو ما دپاره لکه دا اولنۍ ډرامه چې وه تته رڼا د هغې نوم و صوفی اسحاق د هغې پروډوسر و او دا ما په یو کم اتیایم کې کړې وه نو دغسې ما ته یو موقع ملو شو چې یاره زه د ډرامه ولیکم او زما خپل هم یو دا شوق پیدا شو چې ډرامه کې کما ما ته د خپل اندرونی کیفیت د هغې یا د خپل کتار چې کوم مکمل آوېده نو هغه ما ته په شاعرۍ کې دونه نه ملاوېده ځکه چې په ډرامه کې ډېر کردارونه په ډرامه کې ډېر مختلف واقعات وي کیسې نو د هغې په بنیاد باندې سړی خپل اندرونی کیفیت هم ډېر واضح کولی شي او کریکټرایزیشن داسې یي چې لکه هغه ستانه په یو وخت کې وړوکی جوړوي ځوان هم جوړوي بوډا هم جوړوي خزم جوړوي جینې هم جوړوي بدماش هم جوړوي ښه سړی هم جوړوي دا د ډرامې کریکټرایزیشن چې په هغه کې ما ته د خپل اندرونی کیفیت د اظهار یو ډېر ښه مکمل وشوه نو د هغې نه پس لکه ما دا وګڼله چې زما میدان د ډرامې ځکه چې په ډرامه کې زه ډېر په فراختیا سره دا کولی شم چې لکه زه څه وایم زه څه لیکل غواړم یا زه څه ښودل غواړم هغه زه په ډرامه کې ډېر ښه کولی شم.
بالکل جی تاسو خبر وکړه ته رڼا ستاسو لویه لکه ډرامه وه د هغې نه پس بیا د ډرامو کې ستاسو یو نوم دی که هغه په ټلویزیون باندې دي که په ریډیو باندې کومې داسې ډرامې دي چې هغه تاسو ډېر زیاتې خوښې وي اوریدونکو او کتونکو خو ستاسو هره ډرامه خوښه کړې ده؟
نو دا سوال چې ما نه وشي نو زه یو ډېر یو سوچ کې لاړ شم ځکه چې که د یو سړي له شل زامن یا تور ستا پکې کم ځای خوښ دی هغوی دا شل واړه مې خوښ دي. نو دغسې ډرامه یا تخلیق چې کوم دی هر تخلیق یا د فنکار چې دی د تخلیق کار هغه د هغه بچی دی نو زما خو هر هغه ډرامه خوښه ده چې زمانه پیدا شوې ده ما هغه لوبه ولیده ما هغې کې کردارونه جوړ کړي دي او ما هغې له ژبه ورکړې ده او ما په هغې کې د خپل چاپېریال یو داستان بیان کړی دی نو هغه زما دپاره په ټول ډېر خوږې ډرامې دي. خو زه چې په اوس ستاسو د خبرې رڼا کې کومه خبره کوم نو هغه دا ده چې بعضې ډرامه کې بعضې کریکټر داسې وي چې هغه د یو رایټر یا د یو تخنیککار یو یا که فنکار کوي د هغه نو هغه د هغه دننه یو ګوشه کې یو موجود یو کریکټر وي. هر کله چې دا کریکټر د رایټر د رایټنګ په وخت کې مخې ته راشي نو هغه وایي چې یاره زه دې سره زیاته نه زیاته مینه وکم ځکه چې دا دې خپل ځان ویژولایز کوي. نو داسې ډرامې ډېرې دي چې په هغې کې ډېر کریکټرو کې ما خپل ځان خپل ژوند او خپل هغه سیاسي او نظریاتي سوچ او فکر چې کوم دی نو هغه ما ویژولایز کړی دی په هغې کې. داسې ډېرې ډرامې دي خو زما دپاره چې کوم نقش دی نو هغه دی سلګې ده هغه اسمان دی خاپونه دی او بازار دی انا ده دا د اردو سیریلو دستار د اردو سیریلو نو داسې ډرامې دي چې په دې کې زما خپل ژوند د خپل ژوند ذاتي کریکټر چې کوم دی نو هغه هغې کې ما په مختلفو شکلونو کې ځای کړی دی. نو په دغې وجه لکه ځکه ستا د خبره ته وایم چې کومه ډرامه درته ګرانه ده نو دغه ډرامې ما ته بیا ډېرې زیاتې ګرانی چې په هغې کې د نور عامو خلکو سره سره زما خپل ذاتي کریکټر مو.
نور بشر نری صاحب دغه ډرامې چا نه وي کتلې را نه وي اورېدلې او تاسو وایي چې هغه کردارونو کې ستاسو کاسي وه ستاسو دغه و نو که زه تاسو نه دغه پوښتنه وکړم چې ستاسو شخصیت لکه ستاسو سوچ ستاسو فکر دا به زموږ اورېدونکي څنګه دی کې تاسو ساده یې ستاسو عجز طبیعت یې تاسو اچک مزاج یې تاسو انقلابي یې
دا تاسو چې کوم پوینټونه وویل دا زه تکرارم نو همدغه یم چې دا تاسو څه وویل.
مینه مو کړې ده
مینه خو چې انسانونه کې نیمګړې ده ځکه چې مینه خو انسان له د انسانیت معراج دی او د مینې نه بغیر خو انسان زناور دی چې شعور لري او جمالیاتي حس لري او بیا شاعري او بیا لیکوالي نو هغه خو به مینه خامخا کوي. زه شاعر او د لیکوال دی او تصوراتي غونډه دنیا ده. زه دانه چګنی زه یو محبوب لرم خو زما په زما او یاد هر یو رایتر د هر یو شاعر یو تصوراتي دنیا کې خپل یو محبوب وي. نو لکه مونږ دنه د مینې دغه عنصر چې کم دی نو هغه وخت په وخت شکل راځي د کریکټر په شکل کې یا د شعر په شکل کې یا د افسانې په شکل کې نو هغه ذکر راځي چې هغه په مونږ کې موجود وي. نو زه به دا ویم چې مینا د انسان نه سړی جوړي.
نور بشر نوی صاحب تاسو خبره کوله چې تاسو دولسم پورې زده کړو کې نو دغه زده کړې تاسو بیا پوره کې لکه تاسو بیا څومره دغه سبق مو څومره وې؟
نه ما نه بیا سبق مخکې چې کوم دینو ما ونه ویل شو ځکه چې زه د ژوند په داسې سکنجو کې اون ختمه داسې زیموارو کې اون ختمه د کور او د بارو د حالاتو د نوکرو چونکی سرکاري نوکری وای نه او د اخبار نوکری تاسو تخپل پته چې څنګه او تبیا د پختو د صحافت هغه میدان هم تاسو ته معلوم دی چې په کوم وخت کې ما پختو صحافت د نیو میز نه شروع کو د وحدت اخبار نه نو هغه تاسو ته پته لکه چې دلته د پختو د اخبارونو حالت سره یا د یو کالم نگار بسو معاشي نو په دغه حالاتو کې لکه ما نه شو کولی چې زه وړاندې لرشم او بیا ما ته هغه ضرورتونه هم داسې پیخ نشو چې لکه زه د تشنګي محسوس کوم خو د جون په یو ډګر کې خامخا انسان ته د سناس تشنګي احساس کیږي او تعلیم پوها زده کړه او مینا ايش دا ټو سيزونه د سيسې د دې هیڅ وخت نه معلوم دا د عمر کېد نه لري ځکه چې وخت تیریږي حالات بدلیږي ضرورتونه بدلیږي انسان بدلیږي نو ظاهر خبره چې هغه بعد دغه ضرورتونو تر مخه داسې یو نوې ټکنیک یو نوې پوها نوې زده کړه لکه اوسې لکه تاسو چې په کم دور کې صحافت کوي په کم دور کې ریپورتینګ کوي په کم دور کې لیک کوي نو دا د هغه دور نه زیات ډیر زیات تیزم دی او ډیر زیات نویم دی او د ګلوبل ویلیج په حواله چې مونږ خبره کوو نو لکه کزه د پیښور صحافی والا مو کده امریکای او کده بلی دنیا صحافی والا دا هغه زمواره دا هغه کړو وړو دا هغه انداز یو دی دا هغه مسلې یو دی نو په دغه حواله وخت بدلیږي حالات بدلیږي او وخت او حالات بدلیدو سره چې نور ضرورتونه بدلیږي نو ظاهر خبره چې دغه سبا د صحافت او دغه سبا د ډرامې او دغه سبا د شاعری او دغه سبا نور لوازم چې صد جون دی هغه بول سره سره بدلیږي.
تاسو لیکوال میگزین باندې به خبره کو نور بشن نوی صاحب تاسو خبرو کا د قلم مزدور چی وی صحافت کی وی هغه نور لیکونه کوي هغه ډیر سخت وختونه تیریږي مالی لحاظ سره نو دا سیس وختونه زیات دي چې را لکه ډیر د مالی لحاظ سره ډیر سخت او دغه فکر مراغلی چې را دا بل څه معاش وګوره بل څه روزګار وګوره دا سی وخت راغلی دا سی
نو تر کومه پورې چې د سخت حالات او خبره د نو هغه وسم نه هغه بیا می زکه چې دا وطن او دا منطقه دا سی د حالات د سړي چې دی ځکه خو با غربت لازمی او په لیک کې په قلم د قلم په مزدوري کې دا چې څنګه زما ذهن دی یا چې څنګه زه کوم نو سوال نه پیدا کیږي چې لکه دا مسله اواري شي خو زه د خدای پاک نه پدې ډیر شکر گزارم په یو سوسي زنه هغه کې دم دی چې لکه زه خدای پاک داسې یو سخت حالاتو کې او داسې یو غریب کور کې او په خپل داسې غربت کې پیدا کړل وی کړې او سړې کړې چې هغه ډیر یو سخت وخت دی او اوس هم مطلب دی چې دا غي حالاتونه لکه څنګه چې ما وخت وي چې ضرورتونه بدلیږي حالات بدلیږي نو سناس لکه چینجز هم خارجي انسان کې دا غ په ګټ وټه دا غ په معاش کې وزه بدوي مطلب لکه چې کزه غریب نه وي زه به یو خو رایټر نه وي کزه پداسي کور کې پداسي مسلو کې پیدا شوی نه وي ما سره بدایو سوچ او دایو سیاسي فکر او دا نظریاتي فکر دا بر سره نو کزه پداسي په خپل پداسي مسلو کې پیدا شوی نه وي لوي شوی نه وي او دا احساس سره سره نو ما بدا هیڅ نه لرم نو هر کله چې ما ته د خپل غربت دا دومره ډېرې سيزون راکړي دا دومره ډېرې نامات راکړي نو زه د خپل غربت باندې فخر کوم زه په خپل غربت باندې نازېګم زه په خپل غربت باندې ډېر زیات کزوه منو غاویره په پدېما چې دی غربت مال ده ژوند را کړی دی دا وخت را کړی دی دا حالات را کړی دی دا نوم را کړی دی چې نن ما وتا یو بل ته مخامخ ناشته ځکه چې تاسو اوم داسې سړی غواړي چې څنګه زیم تاسو زما غربت سرکار نشته تاسو زما فن سرکار دی زما کلم سرکار دی زما دې سوچ او زما دې فکر سرکار دی نو د دنیا ډیر اهم شخصیت چې وګورو دا غي تاریخ شو وګورو دا غي بیک گراوند شو وګورو هغه د غربت نه ما اکثره دا خبره کوله چې اجمل صاحب ک غریب نه وي نو دبا د غیرت څنګه نه لیکل اجمل صاحب چې کله روس ته تللی دی یا داسې د نورو دنیا سیرونو باندې تللی دی نو بیا د هغه په شاعرۍ کې هغه زور نشته چې په کم زور یې د غیرت په چغه کې. نو که دغه حالت ما له څوک بدلی او په دې شرط را بدلی چې ته به بیا داسې نه نو زه بیا خدای مې بدل نه
کړم. بیا که وګورو پښتو ادب کې داسې شتمن خلک شته شاعران خوشحال بابا سردارو د خپل قام غنی خان نو د دې دغه شاعرۍ ته په کم نظر ګوري
نو د هغه شاعری کې وګورو هغه د خپل دور د تحریکونو یو ښه شاعری ده خو داسې که مونږ راوالو داسې د ګوتو په شمېر وشمېرو کنه دا به یو څو ته نه او که خوشحال بابا تاسو سردار یاد کنه دا هغه د سردارۍ شاته د مغولو او بیا د مغولو نه پس د پښتنو سره د ودرېدو یو لوی تحریک او د شاعرۍ یو لوی بنیاد دی زمونږ د شاعر د پښتو شاعرۍ بنیاد دی د مزاحمتي شاعرۍ بنیاد دی دغسې که غنی خان وګورو داسې که نور هم ډېر ښه د کوره خانانو شتمن خلک شته چې هغې
نورالبشر نوید صاحب ستاسو شخصیت ته به راشو ستاسو لیکنو ته به راشو ستاسو لیکوال رساله لیکوال مجله چې دا ده په پښتو ادب کې پښتو ژبه کې یو ډېر لوی اساسه ده دغه سوچ مو کله رالو څنګه رالو چې دغه د پښتو یو رساله پیل کې او دا خو ډېر سخت کار نه دی
لکه دا زه په وحدت اخبار کې هغه وخت کې په ما کالم لیکم او زما یو ملګری یو شاهجان او یو دغه ښځه عصمت مسیاجان زمونږ په ملګرتیا کې او زمونږ په سیاسي ماحول کې او په محفلونو کې داسې و چې دا لازم ملزوم و چې شابوي چې شاهجان نو هغې به وي چې عصمت شاهجان یاد نو دا زمونږ هغه سیاسي ملګري و چې د دغه ځای نه مونږ د لیکوال ابتدا شروع کړه نو لکه ما ته دا هم پته نه لګېده چې د دې دا پیسټنګ څنګه کېږي د دې دا چپۍ څنګه کېږي د دې دا کمپوزنګ د پروفریډنګ هغه ما ټول هر څه په خپله په ناجانه حالت کې وکړه کنه چې او یاره دا خبره ده نو هغه چې اولنۍ رساله مونږ چاپ کړو چونکه د پښتو رسالې خوبیم نه نو هغه یو ډیره ښه پذیرایي وشوه او خلکو ډیره خوښه کړه بیا هغه مونږ یو څو کاله چلولو بیا څنګه چې د پښتو د رسالو ډیر کم عمرې نو هغه په کم عمرې کې بس دغه سي بند شو دا د حالاتو د وجې چې پیسې نه وي او د پښتو رسالو ګراوند هم دغه سي نو بیا په دویم دور کې بیا مونږ په هغه باندې یو کوشش وکړو او یو سره پنځه کاله هغه بیا دغه شو خو بیا د ډیرې اوږدې غیر حاضرې نه پس ما په خپله دا یو دغه وکړه دا ما ته یاد دی هغه واقعه چې دا درېمه جنوري وه ما د سنوبر حسین کاکا جي د هغه کالم مې لیکه نو ما ته دا هغه هغه جون را یاد شو چې هغه په نش نیمګړی حالاتو کې لکه د صحافت د پښتو د مزاحمتي صحافت یو بنیاد یې خدای نو ما دا یو سوچ وکړو ما دا یو ضد وکړو ځان سره او دا مې یو کس وکړه چېره زه به د سنوبر حسین کاکا جي په شان په نش نیمګړی حالت کې لکه دا لیکوال بیا شروع کړو په درېم دور کې ما شروع کړ او دا دی روانه د دې ټول عمر دوی ښکاره جوړیږي په دې کې شرط دوه کاله بند شوی شرط یو نیم کال بند شوی او لکه اوس لیکوال په نو حالاتو کې کم خپل لستون کې لري کم مینوال لري نو هغه یوازې نه دلته په دې پښتونخوا کې بلکې په کراچۍ کې په کویټه کې په افغانستان کې په بهر ملکونو کې د دې لستون کې دی او هغه ډېره مینه ورسره کوي او ما خپل راشي د یو سو ملګرو ته تجینګارانو خپل یو ټیم جوړ کړی دی چې هغه ما سره ډېر کومک کوي ځکه چې لیک ډېر ګران کار دی نو که زه ټول لیک تکیناستم دا خو کتاب شاب کول لیکنه خو بس صرف زما یو ذهني نو ما مختلف خلک راغون کړی دی چې هغه کې څه کم دي نو زیات تر سیاسي رساله ده کرنٹ ایشوز باندې
بیا نوربشن نوید صاحب دا د پښتو ژبې او د پښتون کام بدقسمتي نه ده چې دلته رسپانې لکه د پښتو رسپانې هم په نش حساب دي داسې میګزینونه ستاسو ډېر لوی محنت دی چې دغه لیکوال مو جندې ساتلی دی د پښتون رساله ده نو د نورو ژبو په نسبت په پاکستان کې ډېر کمې دي د پښتو رسپانې د پښتو میګزینونه
بدقسمتي هم ده او بې حسي هم ده چې دا تاسو چې سو ور دا بیا نه تکراروم دا خبره بیا وګدیږي خو زه به دا وایم چې دلته د پښتو هر لیک شي کم دی د هغه هیڅ ګراوند نشته یو د یو سو معتبرو شخصیت او شاعرانو کتاب به خرسيږي خو لکه کومه وګورنو د نورو خو شاعرانو کتابونه نه خرسيږي ځکه چې دلته هغه ګراوند نه جوړ شوی کومه وګورنو د پښتو ټول بجټ د لیبرارو د سرکاري لیبرارو بجټ د سکولونو د کالجونو د یونیورسيټو بجټ چې کم دی نو هغه د اردو کتابونه ته ځي، هغه د انګریزي کتابونه ته ځي، هغه د بلې صوبې نه باقاعده یو لیټر راشي چې یاره دونه دونه کتابونه به تاسو اخلي. اوس دا بجټ خو د پښتو د کتاب دی، زی پنجاب ته ځي، د اردو کتاب ایلي، د انګریزي کتاب ایلي، د پښتو کتاب چې کم دی نو هغه نشته. نو چې چرته د یو کتاب خپل بجټ شته او هغه نه ورکړي کیږي، نو هغه ته به د پښتو رساله او اخبار چې کم دی نو هغه بس جون نومومي. خو دا څه چې دی، دا د خلکو کې جون نه دی، د خلکو کې زور نه دی، دا د پښتو کې خپل زور دی چې خلک نور کامونه لګي، هغه خپل ژبه ژوندۍ ساتي. او زمونږ ژبه دونه زورور ده چې مونږ یې ژوندۍ ساتلی، ځکه چې مونږ کې هغه هیڅ نشته چې دا مونږ ژوندۍ وساتو، دې ځان په خپل ژوندۍ ساتلی. او ځکه ځان ته وګورم کنه، ما تر اوسه پورې شپږ دېرش کاله پښتو خوړ، ما نه د اردو صحافت کړی، نه د انګریزي صحافت مې کړی، نه اردو په هغه حواله باندې زه داسې ډېر دغه لرم چې کنه دونه ګراؤنډ مې نه، نه انګریزي راځي. ما شپږ دېرش کاله د پښتو په صحافت پښتو وخوړ. خلک وایي چېرې دا مشن، زه ورته وایم دا مشن نه دی، دا خو معاش دی، ما خو د معاش په تور باندې هغه تاسو ورته مشن په دې وجه وایه چې ګراؤنډ نشته دی، او ما په هغه میدان کې هغه پښتو هغه لیکوال ژوندی وساتل. تاسو ورته په دغه جذبه باندې په دغه نوم باندې ورته مشن ویلی شي، خو لکه که زه ذاتي تور وګورم نو دا خو ما وخوړه، شپږ دېرش کاله خو ما خپله پښتو وخوړه، ما له خو بل چا سره نه کوم، دا د ما د پښتو کې زور دی که ما کې زور دی؟ ما کې خو زور نشته، څو خو وګیم پښتو مې مړه ده.
جی بالکل، ستاسو د پښتو لپاره ډېر زیات خدمت دي. ستاسو چاپ کتابونه شته؟
ما چاپ کتابونو کې د کالمونو دو انتخاب میں کڑی دی ماتا کوکشا، یو ټول په افغانستان باندې هغه وخت حالات داسې وو، او بل چې کم دین هغه کې افغانستان او د دې ځای حالات، هغه دویم کتاب دی زما د کالمونو. بل مې دا ډاکټر نجیب د دور نه وایله تر طالبانو د دور پورې وطن یا کفن په نوم باندې، چې پای کې زیاتره ډاکټر صاحب د لاس لیکونه هم دي، دا هغه خبرې دي مرکې دي او نور څه دي، هغه مې کړی دی. او دغسې د شاعرۍ کتابونه مې مشالونه افغانستان کې چاپو، هغه خو ډېر مخکې چاپو، 1978 کې چاپو. او دا دغه چې وو دا بیا اوس مې د هغې او د دې دواړو دغه راواغشتنو زولو مشالونه مې جوړ کړل. ما سره چې څه لږه ډېره شاعري وه نو ما چېره دا به یو ځای ته راولم نو محفوظه به شي، ځکه چې زه اوس هغسې په هغه رفتار شاعري نه شم کولی، نه کومه، نه ما سره وخت شته، که نه سر ځان له یو وخت غواړي منډه تړلی، نو د نورو مصروفیاتو د وجې چې کم دی نو لکه شاعري زه هغسې کله نا کله که ډېر چپره باندې راله دا را باندې په خپله زور باندې ځان ولیکم وی لیکم، خو لکه زه دا هغه شاعري په هغه حواله نه شم کولی چې زه ډېری یو پاڼه ولم چې دا 200 غزل شو، 200 غزل شو، نو بس خو چې امیدي که خپل زړه هغه دغه را باندې راشي هغه وکم، هغه شاعري د شاعرۍ هغه خاپېرې سره خبره نه کله نا کله خبرې وشي او بس بیا هغه روکه شي هغه خاپېرې.
که زمونږ اورېدونکو ته مو په آخر کې دغه د شاعرۍ دغه خاپېرو سره خبرې چې تاسو تازه کلام وي یا داسې زړه شاعري وي چې هغه په آخر کې راکې زمونږ اورېدونکو ته
کله چې د ورور خبر راشي نو بس دغه ځای کې زمون خلم، ځکه چې ډېر دا نوي شاعران او بلکې هغې داسې دغه لري چې داسې یاداشت لري چې هغې ته نه یوازې خپل شعرونه هم یاد دي، بلکې د بل شعرونه ما ته د بل شعرونه یاد دي، خپل لاته نه دي یاد. او دا وجه ده چې د بل هغه شعر را باندې خوږ ولګي نو هغه راته یاد شي. بهرحال یو څو شعرونه به درته زه وایم دا د کتاب کې شته، زولو مشعرونو کې، چې دا ما په خپله سالګره باندې لیکلو دا تېر کال. جانانه امې نمون ستا د غونډې زنې خال، جانانه امې نمون ستا د غونډې زنې خال، ژوندون مې داسې تیر شو لکه بې جوابه سوال. زه اوس هم په دې نن کې خپل رخ شوی سبا ګورم، تصویرم اویزانم د وختونو په دیوال. داسې نور شعرونه پکې ډېر دي، خو نه ته هغه لالی او نه زه هغه بشر، وعده زمونږ د دواړو دروغ کېږي کال په کال.
ډېر ښکلی. نور بشر نوید صاحب، ستاسو یو جهان مننه چې مشال ریډیو ته مو دغه وخت ورکو. ډېره مننه
ستاسو، ډېره مننه زما د مینوالو، ډېره مننه زما د اورېدونکو، ډېره مننه.